سپینی خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
قدر من اوریدون کو السلام علیکم زه احمد الله چیواله زما محترمه همکار رویا جان زمانی د امریکا غا غشنا رادیو په دری او پښتو نیم ساته غړخ خبرونه سپینی خبری رکو راس کې ستاسو قربانی یو پرون په کابل کې د تلونی او تلویزیون یو سرچینه د طالبانو لخوا د دې مطبوعاتي ادارې یو خبر وایون کې د خبرونو د څنګ مسول او د یو بل کارکونکو د نیولو خبر ورکړو خو تلونی نیوز نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د نیول شوو کسانو له ډلې خپلواک ساپې او نافع خلیق بیرته خوشی شوي خو بهرام امان لا نه دی خوشی شوی اوس د بهرام امان د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو په کور دننه او له هیواده د باندې د دغه خبریالانو نیونه د ډول ډول غبرګونونو سره مخ شوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر شازدافیر او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازواله یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیر آیان مکری چې د دغه هیواد لپاره له قطر څخه فعالیت کوي د افغان خبریالانو نیونه د بیان ازادۍ اړوند د طالبانو دشمنو خلاف عمل بللی
شنونده های محترم این رویدادها در حال گزارش می شود که امروز جمعه 27 ماه هود برابر از با روز ملی خبرنگاران در افغانستان این روز امسال در حال فرا تجلیل می شود که بر اساس یافته های یک نظرسنجی فدراسیون نهادهای رسانه های افغانستان نشان داده که 71% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در رسانه ها که کار می کردند سانسور قبل از نشر وجود دارد همچنان حکومت طالبان در ضمن گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی در افغانستان قابل اجراست و به آزادی بیان و رسانه ها در چارچوب اصول اسلامی و ملی متحد می باشند. خب در برنامه امشب پیرامون نگرانی ها و نتایج ای برجامه خبرنگاری در افغانستان با دو مهمان برنامه صحبت هایی خواهیم داشت اما نخست از همه مشروع خبرها را تقدیم شما می کنیم.
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې او تعلیم په خاطر د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان هرکلی کړی دی د رویټرز خبری آژانس د پنجشنبه په ورځ د پوهنې د وزارت د ویان عزیز احمد ریان له قوله رپورټ ورکړی چې په راتلونکي 1401 لمریز کال کې به د هېواد ټول ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي ګوټرش نن د جمعې په ورځ د کپ په 20مه د طالبانو د حکومتي چارواکو د اقدام ته اشاره وکړله او غوښتنه وکړله چې باید عملی بڼه غوره کړي د ښځو نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو پرانستل د طالبانو له حکومت نه د ملګرو ملتونو یوه غټه غوښتنه وه طالب چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د ماموریت د مودې د غځولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پنجشنبه د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی هیله لري چې نړیواله ټولنه به د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او هم به د افغانستان له ولس سره په بشري او طبي برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او هم به ورسره د بیا رغونې په سکتور کې مرسته کوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دغه نړیوال سازمان د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا مسول ډاکټر رامز الکبروف د افغانستان په اړه په خپل یو تازه رپورت کې لاغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام باندې تاکید کړی د اوچا په یو رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ د کپ په 20مه خپور شوی د ښاغلي الکبروف له قوله په کې راغلی چې د خوراک له بابته د بې امنیتۍ په وجه په افغانستان کې دا وخت د سوی تغذی یا خوارځواکۍ کچا په بیساري توګه لوړه شوې ده د نوموړي په وینا افغانان دا وخت د سوی تغذی یا خوارځواکۍ بحران سره مخامخ دي د افغانستان د ټول نفوس 90% کې خلک د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي او ځینې کورنۍ چې د کور د ساتلو مسؤلیت یې د ښځو په غاړه دی دغه کچا 90% ته رسیږي خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د بسرحد ژورنالیستانو سازمان یا آر اس اف او د ژورنالیستانو نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په کابل کې د طلوع نیوز تلویزیون په دفتر باندې د طالبانو د استخباراتي چارواکو د يرغل غندنه کړې. په داسې حال کې چې په دې اړه نه طالبانو او نه د طلوع نیوز رسمن څه ویل دي، د دغه خصوصي تلویزیونی شبکې پخوانی ډایرکټر لطف الله نجفی زاده د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې طالبانو د طلوع نیوز د خبرونو مسؤول یو ویان او حقوقي مشاور نیولی وو. د طلوع نیوز با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ د کپ په شپږشتمه د طالبانو د استخباراتو ماموران د طلوع نیوز ودانې ته ورننوتل او د خبرونو د څانګې مسؤول پلواک ساپه او دغه تلویزیون نطاق یا ویان بهرام امان او د تلویزیون حقوقي مشاور چې نوم یې نه دی ښودل شوی له ځان سره ویوړل. هغه د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ د طالبانو د استخباراتو دغه اقدام له امله سخت په غوسه یو. نجفی زاده وایي که څه هم چې طالبانو خپلواک ساپه او بهرام امان خوشي کړي دي، خو د حقوقي چارو مشاورې تر اوسه پورې په تحویل کې دی. د دې نه مخکې د طلوع نیوز په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د حکم سره سمې سر د پنځشنبه له ماښام نه په موقتي ډول د خپلو سیریالونو د بندولو پریکړه کړې. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شاز ظفر یان مکیری هم نن د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما له اندېښنې سره هم نظر یو. ایان مکری دا اقدام د بیان د ازادۍ په باب د طالبانو د حکومتي مشرانو د مخکنیو ژمنو په خلاف وبالو. زیاتای چې په دې اړه د طالب چارواکو ته خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د سفارت شاز ظفر چې دا وخت د قطر د پایتخت دوحې نه فعالیت کوي، د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د فعالیت د مودې د غځولو په باب د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کوي. نوموړی وایي چې دغه پریکړې نه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دوامدار حضور او فعالیت اهمیت څرګندېږي. هغه زیاته کړله چې افغانستان دا وخت د خپل تاریخ له یوه ډېر نازک پړاو نه تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي تامس نیکلسن ویل دي که څه هم چې اروپایي اتحاد د افغانستان انتقالي حکومت په رسمیت نه پیژني، دا اتحاد د نوموړي په وینا د افغانستان له ولس سره په خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانانو د میلمه پالنې مننه وکړه او هم یې د افغانانو د بې ساري متانت او ثبات ستاینه کړې. زمون غږ د واشنگتن نوري د یاهو نیوز انلاین خبری شبکې د ریپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو تلویزیونی وینا کې چې د پخوانی شوروي اتحاد د مطلق لینان مشر ستالین وینا ته ورته و د یوکران د جنگ مخالفان غداران وبلل. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له روسیې سره د یوکران په جنگ کې د چین د احتمالي مرستې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده، ښاغلی بایدن نن د جمعې په ورځ د چین له مشر سره په تلیفون خبرې کوي. پر چین باندې د متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو فشار زیات شوی دی چې د یوکران په جنگ کې د پوتین مرسته نه کوي. په روانه اونۍ کې په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې د روسیې جمهور رئیس د یوکران د جنگ لپاره چین ته د وسلو او مهماتو خواست کړي. چین او روسیې دواړو دغه رپورټونه رد کړي دي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې میرمن جین ساکی د پنځشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ښاغلي بایدن ته یو ښه فرصت په لاس ورکوي چې په دې ارتباط د چین د مشر له دریځ نه ځان آګاه کړي. چین له یوکران سره له جنگ نه مخکې نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې درلودلې، خو د جنگ له پیل نه وروسته دریز بدل شو. نه یوازې دا چې پر یوکران باندې د روسیې د پوځي ارغل غندنه ونکړه، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د یوکران د جنگ د غندلو پر مسوده باندې هم لړۍ چولنه امتناع وکړه. د جرسلم پوسټ د انګریزي ژبې ورځپاڼې یوکران د دفاع د وزیر له قوله رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه هغه هیواد ته له سوریې نه د 14,000 کرایي عسکرو او داوطلبانو د لیږلو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د فلوریډا د ایالت د عامه ترانسپورټ پر یو بس باندې په حمله کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه کسان نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د فلوریډا د ایالت د فورټ لادرډیل د نظامی چوڼۍ سره څیرمه شوې ده. او د نیوی ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي د مایکل وایټ په نوم یو ځوان امریکایي چې د امریکا په سمندري پوز کې څو کاله د خدمت دوره سرته رسولې وه او څوباندې دوه کاله په ایران کې په محبس کې تیر کړي دي. پنځشنبه په ورځ په یوې فدرالي محکمې کې د ایران په خلاف د زجر او شکنجې له امله د تاوان د ادا کولو په خاطر د $1 میلیارډ دعوا دایر کړه. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړي مشي لکه چې مخکې مو ویل، موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو او درسنوی د وضعیت په اړه خبرې کوو. په نننۍ خبرونه کې راسره د افغانستان د ژورنالیستانو د پیډراسون او د کابل پریس کلب د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د پیډراسون د رهبرۍ غړی حجت الله مجددي میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمانو ته ستړي مشي ویم. ګران صاحب، لومړی به تاسو ته راشو. تاسې واورېدل چې د طلوع نیوز دغه ژورنالیستان اوس آزاد شوي، ستاسې معلومات څه دي په دې باره کې؟
سلام ارچوال صاحب، تاسو ته د امریکا غږ راډیو درنو اوریدونکو ته او ستاسو میلما مجددي صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مهرباني.
زموږ معلومات ښیي چې د طلوع نیوز درې کارکوونکي چې بیګا نیول شوي وو، خپلواک ساپای د خبرونو مدیر د حقوقي برخې مسؤولې دا آزاد شوي وو، او مازدیګر نن مازدیګر یعنی نږدې 24 ساعته وروسته د بهرام امان خبر هم خپور شو چې دای خوشی شوی ده، خو د طلوع نیوز مسؤولانو او همدا ډول دغه د کورنۍ غړو دا نه و تایید کړي چې دوی هغه یا تلویزیون ته یا هم خپل کور ته رسیدلی وي.
ښه، مننه.
آقای مجددی، شما را هم به برنامه خوش آمدید. میگه معلومات شما از آخرین این رویدادها چی است و همچنان اگر این را بگوین آقای مجددی که وضعیت خبرنگارا و خبرنگاری در افغانستان که نگران کننده گزارش میشه، چقدر این وضعیت برخلاف قانون رسانه های همگانی در افغانستان است؟
عرض سلام دارم خدمت شما، شنونده های بیوه و مهمان گران ارچ گران ست. اولا مالان همی که واقع این شب یک سی تن از کارمندان موبی که آقای صافی رئیس طلوع نیوز و آقای امان گوینده و هم آقای نافی مشاور حقوقی موبی گروپ نیروهای امنیت بودند که در اولین از آقای نافی و آقای صافی رها شدند شب گذشته، مگر آقای امان تا شام امروز.
آقای مجددی، اگر کمک جایتان موقعیتتان تغییر بتین، به خاطر که صدای شما درست نمیاید، دیسکانکت قطع وصل میشه.
بله، و آخرین مورد این که آقای امان هم خوشبختانه شام رها شدن، در برنامه تراخبر طلوع نیوز ظاهر شدن و در مورد بازداشت خود هم معلومات دادن. اگر برگردیم بر پاسخ سوال شما، واقعا آنچه رخ می‌ده خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان است. مطابق با قانون هر آن مشکلی که پیش میاد و یا حتی اگر تخطی از طرف خبرنگار و یا کارمند رسانه‌ای صورت بگیره، که فعلا چنین چیزی در این قضایا دیده نمیشه، باز هم وظیفه کمیسیون رسیدگی و تخلفات رسانه‌ای است که قضایه را پیگیری کنه، از مجرای قانونی به او رسیدگی کنه، دلایل طرفین شنیده شوه. بعد از او اگر دلایل خبرنگار یا رسانه معجب و طبیعی است که مو کمیسیون برشان به مو موضوع خاتمه میافه، اگر احیانا وصف جرمی پیدا کرد او کمیسیون صلاحیت داره تا موضوع را به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپاره و تصمیم نهایی را او میگیره، نه ای که وضعیت که متاسفانه فعلا پیش آمده کاملا خلاف قانون رسانه‌های افغانستان و تاثیر بسیار بده بالای وضعیت آزادی بیان، روحی خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای افغانستان است.
تشکر. گران سیب دغه خبریالانو د نیول کېدو لامل څه شی خودل شوی؟
څومره معلومات چې موږ لرو د اسلامي امارات اړوندو ادارو لومړی له ټولنیز مسؤلینو سره د بهرنۍ سیریالونو د نه خپرېدو په اړه باندې خبرې کړې او مستقیما یې ورته ویلي چې دا سیریالونه باید خپاره نه کړي. کله چې دوی دا موضوع رسنی ذکرله که څه هم وروسته ټولنیز خپل ټویټونه بیرته ډیلیټ کړل، خو ټولنیز کې سرچینو خپله ماته وویل چې کله موږ دا موضوع رسنی ذکرله ډیر په ډیر کم وخت کې د اسلامي امارات ځواکونه د ټولنیز ځنګل ته داخل شول او درې کسان چې مخکې نمونه یاد کړل
هغوی لزام سره یوړه.
خب آقای مجددی، اشمایی را میپرسم که با این وضعیت چقدر تهدید جدی از برای خبرنگارا و جامعه خبرنگاری در داخل افغانستان؟
دقیقا طوری که قبلا من تذکر دادم، واقعا باعث نگرانی این وضعیت، باعث نگرانی جامعه رسانه این میشه و شده. هیچ کس با این وضعیت احساس مسئولیت نمی کنه و هر آن موردی که پیش بیاید و او اگر قرار باشه از رای فشار، از رای تهدید و یا از رای بازداشت این حل شود، این واقعا برای کار رسانه‌ای به افغانستان آسیب می رسانه. راه های بسیار معقوله برای حل این مسائل ما و شما داریم. ما بارهایی را پیشنهاد کردیم که هرگاه اگر این مسائل از مجرای قانونی، از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای حل میشه و هرگاه مسئول رسانه یا خبرنگار یا کارمند رسانه معلوم میشه که مشکل داره یا وصف جرمی پیدا میکنه، در اون صورت هم هیچ کس از فراتر از قانون نیست. وقتی که از مجرای قانون یک خبرنگار یا کارمند رسانه مورد بازپرس قرار میگیره، این یک روند است که در جهان معمول است و باید هم صورت بگیره، مگر وقتی قانون در نظر گرفته نمیشه و صحرایی عمل میشه، بازداشت های غیر قانونی صورت میگیره، طبیعی است که هیچ کس خود مسئول احساس نمیکنه و هی واقعا نگران کننده.
خب مشکل در کجاست آقای مجددی؟ آیا در بین طالبا تناقضی که گزارش میشه، عمل کرد طالبا، برخورد طالبا مشابه در مقابل رسانه ها نیست، یا هر گروه برخورد جداگانه در مقابل یک خبرنگار داره؟
یک کاری را که ما نهادهای مدافع خبرنگارا در اخیر انجام داده بودیم اونی بود که مسئولین به این قانع ساخته بودیم که مجرای پاسخگویی و هماهنگی و یا ارتباط با رسانه ها تنها وزارت اطلاعات فرهنگ باشد. در مدت این صورت گرفت و ما هم نسبت به این موضوع بسیار خوشبین بودیم، حتی ما به این راستا خوشبینی خود تا طریق رسانه ها ابراز کردیم و بسیار مؤثر هم بود. هر مشکلی که در رسانه احساس میکردن مسئولین که وجود داره با مسئولین رسانه ها در تماس بودن، یا سطح نشرات این مسائل پیگیری میکرد که همی بحث سریال ها بسیار بحث هات و مهم بود که تای سه ماه ریاضی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ بحث صورت میگرفت که آخری مورد هم اتفاقی که افتاده روی ازمی مسئل است، مگر با تفاوت از این که این جنبه خبری گرفته. وقتی که وزارت، وقتی که تلونیوز خبر توقف سریال ها را نشر میکنه، این نیروهای امنیتی به این دست به بازداشت همکارا میزنن که این هم ممکن بود اگر ملاحظه وجود داشت، اگر تلونیوز و مسئولین در تلونیوز کدام تخطی را انجام داده باشند که در این چنین چیزی اگر وجود داشت بشد از مجرای قانونی و از مجرای وزارت اطلاعات فرهنگ یاد شود. گذشته از این ببینین آقای امان گوینده فقط یک خبر برش گذاشته میشه و اون میخوانه. او در این مسائل این توجیه بر از این نیست که آقای صافه یا آقای نافی بردنشان توجیه تغییر بوده، به این مانا نه. مگر وقتی که به قضایا نگاه میشه دیده میشه که به این حد وقتی که میشه که یک گوینده که خبر در پیشریش گذاشته میشه و اون میخوانه، او هم برده میشه و او بیشتر از هر کس در بازداشت نگاه میشه و آنچه خودش در تلونیوز بیان کرد روح هم نارام بود و این طبیعی باعث نگرانی همه میشه. این هیچ توجیه نداره. ما بازم تاکید بر از این میکنیم که این مسائل همه چیز رای حل داره، بدون از این که وضعیت طوری شود که یک تاز در میان کارمندای یا جامعه رسانه ای افغانستان ایجاد شود. هرگاه این مسائل از مجرای قانونی پیش برده میشه، این به نفع افغانستان است، به نفع جامعه رسانه ای افغانستان است و به نفع حتی به نفع مسئولین امور و نظام است.
تشکر
آقای مجددی. گرانت سیب مجددی سیب موتا اشاره وکرل دغه د تاسو دواړه د جورنالیستانو د دفاع د سازمانونو غړي وي، دغه سازمانونو ته اوس تر کومه حده پورې غوږ نیول کیږي؟
بعد مرغه څومره رول چې مخکې د رسنیزو د ملاتر یعنی خبریالان و ملاتر نهادونو په ټوله کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څومره رول مخکې درلود، هغومره ستاسو په خبره غوږ نه ورته نیول کیږي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو رسنیزو بنسټونو فدراسیون نه یوازې په نننۍ پیښه کې، بلکې لدې په مخکنه یو پیښو کې چې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې بندي شوې دي، خپل هغه څومره چې کولای شوی هغه اقدام یې کړی دی. نن فدراسیون غړیو مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت له استخباراتو ادارې سره، د کورنۍ چارو وزارت سره، خپله د تلونیز مسؤلینو سره اړیکه کې شول، د هغوی سره خبرې وکړلې او بلاخره کچم دوه کسان مخکې خوشی شوي وو، خو له نیکه مرغه بهرام امان هم نن خوشی شو. یعنی په ټوله کې که ووایم هغه څومره رول چې په تیر حکومت کې درلود هغومره رول نه لري، ولې په ټولنه کې د افغانستان له اوسني حکومت سره د اوږه په اوږه کار کولو لپاره، یا هم په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د رسنیو ازادۍ، د نهادینه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او انشاءالله خوشبینه یو دی چې که چیرې جدي خنډ په مخ کې واقع نشي، خصوصا د حکومت له لوري نه، دغه وسنیش
څنګه به تری وحده پوری تاسو ګران سیب تاسو د هڅو خبره وکړه لکه تاسو مشخص وي چې تاسو د جرنالیستانو د دې په دغه سازمانونه کومې هڅې کوي
یو خدا چې مثلا دغه چې پیخو کې کله دغه مسائل رسنۍ سره یا هم خبریالانو سره مخ کیږي په دې برخه کې واضح موقف نیسي او دا په افغانستان کې د بیان او د رسنۍ ازادۍ لپاره ډیره مهمه ده یعنی د غږ اوچتول په اوسنیو شرایطو کې ډیره ستونزمنه خبره ده کیدای چې خپل همدا بنسټونه هم وخت نا وخت له ځینو ستونزو سره مخ شي ولی او مخ شوي دي خو بیا هم هیواد کې د بیان ازادۍ د نهادینه کېدو لپاره ژمنتیا شته او که څه هم ستونزې به وي خو د ستونزو د حل لپاره فدراسیون خپله ژمن دی چې هم د خبریالانو او هم د بیان ازادۍ لپاره هغه خپل رسالت چې لري هغه سرته ورسوي.
خب آقای گران شما این را می پرسم که تا حال شما تا آمار نزد خود دارین که چقدر گزارش ها می رسانه که تعداد زیادی از رسانه ها مسدود شد و همچنانی که کار خبرنگارا کارهای خود را ترک کردن تا آمار پیش شما است که تا حال چند رسانه و در کل چقدر خبرنگار کار نمی کنن از کارهای خود دست کشیدن؟
روسه پرې موږ د افغانستان د رسنیزو بنسټونو او ژورنالیستانو فدراسیون پرون د خبریال ملي ورځ د نمانځنې په مناسبت ورسره غونډه په کابل کې درلوده. زه فکر کوم چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دا لومړنۍ ستره غونډه وه چې په ډېر صراحت باندې هغه څه چې د فدراسیون لوري په کلنی راپور کې راټول شوی و هغه له رسنۍ سره شریک شول. زموږ معلومات او امار او د نظر پوښتنې پایله دا ښیي چې په تیر کال کې چې و میاشتې د امارت مربوط کېږي او لغه اخوا د جمهوریت دوره وه په دغه موده کې 313 رسنۍ څرځه د افغانستان کې ترل شوی دي او نږدې 2500 خبریالانو او رسنیو نورو کارکونکو خپل باندې له لاسه ورکړي دي. اوس سره لدی چې هغه کومې نورې رسنۍ اوس فعال دي یو اساسي درې اساسي اندېښنې په ټوله کې افغان خبریالان او رسنۍ یا د رسنیو کارکونکي چې لري او ورسره په څنګ کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون هغه اندېښنې لري او د زموږ نظر پوښتنه هم همدا ښیي چې اوس څومره چې موږ خبریالانو د رسنیو کارکوونکو سره خبرې کړې دي درې اساسي سترې ستونزې د خپل کار د په مخ کې دوی په واضح کړې دي چې یعنې دغه ستونزې کېدای شي دوی د یا د کار د مخنیوي سبب شوی دی او پر راتلونکي کې هغه ډېر اندېښنه چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې دا یا د رسنیز فعالیت په برخه کې ده هغه یو د ځان د نه خوندیتوب احساس دی چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي لري. دویمه ستره ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې دي. ډېری رسنۍ چې تړل شوي دي یو ستر لامل یې هم اقتصادي مشکلات دي چې دا بلاخره رسنۍ مجبوریږي چې وتړل شي او خپل کارونه په ټپه ودروي. درېم اساسي اندېښنه چې مونږ یې هم لرو او خبریالانو د رسنیو کارکوونکو مونږ سره زموږ په کلنی راپور کې مطرح کړی ده هغه د کاري خوندیتوب نه موجودیت دی. یعنی که اوس یو خبریال په یو رسنۍ کې کار کوي او کله چې دغسې فشارونه وي اقتصادي ستونزې وي نه ثبات وي واضح ده چې کاري خوندیتوب نشته. یعنی دغه اساسي ستونزې دي چې په تیر یوه کال کې یعنی موږ د خشونت د قتل دغه امار هم په پرونی راپور کې درلوده چې شاوخوا 14 خبریالان په تیر یوه کال کې دوی قرباني شوي دي. اتیا د تاوتریخوالي پیښې چې 50 د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته سرت شوی دی او پاتې ډیر نورې د تیر حکومت در وند زواکونو لوری او هم یم جینی برخو کی د ناپیژند کسانو لوری نه د تاریخوالی پیخی ثبت شوی دی. یعنی زموږ په ټوله کې پرونی راپور چې د افغانستان کې د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت په اړه باندې د فدراسیون لوري وړاندې شو، اساسي اندېښنې همدا وې. د دې تر څنګ د سانسور ډیره جدي مسله ده.
بله صحبت میکنیم آقای گران روی اون موضوعات هم، لیکن در حال حاضر وقت خبراست که تقدیم میشه. تشکر.
با عرض سلام، طالبان روز جمعه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید رسمی حضور این نهاد جهانی در افغانستان استقبال کردند. این قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد را در افغانستان برای یک سال دیگر تا عبده مارچ سال 2023 در حال تمدید کرد که در متن آن کلمه طالبان ذکر نشده است. این قطعنامه با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع از طرف روسیه تصویب شد. شورای امنیت ملل متحد همچنین به برقراری روابط سیاسی با افغانستان تحت سلطه طالبان که هنوز جامعه بین المللی آن را به رسمیت نشناخته است رأی داد. این قطعنامه شامل چندین بخش همکاری در زمینه های بشر دوستانه، سیاسی و حقوق بشری از جمله زنان، کودکان و خبرنگاران می باشد. لطف‌الله نجفی‌زاده رئیس پیشین شبکه خبری تلو نیوز گفته است که طالبان مشاور حقوقی و اخپل واکساپی مسئول خبرهای این شبکه تلویزیونی را پس از بازجویی را کردند و بهرام امان گوینده این شبکه خبری را که تا ساعت قبل در بند نگه داشته بودند نیز رها کردند. بهرام امان لحظات پیش در یک برنامه زنده شبکه تلو نیوز ظاهر شد و از رهاییش اطمینان داده گفت که بعد از 23 ساعت بازداشت آزاد شده است. با آن هم شبکه تلویزیونی تلو نیوز و گروه طالبان تا کنون در مورد بازداشت یا رهایی این افراد اظهار نظر نکردند. دفتر ملل متحد در کابل در یک پیام توییتر نگاشته است که گزارش های معتبری در مورد بازداشت اجباری خبرنگاران تلو نیوز توسط افراد طالبان را دریافت کرده و ابراز نگرانی عمیق کرده است. مشخص نیست که این کارمندان تلو نیوز به چه خاطر بازداشت شده بودند، اما ساعت پیش از آن تلو نیوز خبرنامه را در مورد توقف نشر سریال ها از این شبکه تلویزیونی به دستور طالبان نشر کرده بود. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
اندری سادووی، شاروال شهر لویف، گفت که نیروهای روسی یک فابریکه تعمیر طیاره را در نزدیکی میدان هوایی این شهر منهدم کردند، اما به کسی آسیب نرسیده است. لویف در غرب اوکراین 70 کیلومتر از مرز با پولند که عضو ناتو است فاصله دارد. واشنگتن میگوید جو بایدن جمهور آمریکا در صحبت امروز با شی جین پینگ همتای چینیش او را در مورد هزینه های هشدار خواهد داد که اگر بیجینگ به روسیه در حمله به اوکراین کمک کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مقامات اوکراینی را به توقف مذاکرات متهم کرده، اما گفته است که مسکو آماده است تا در گفتگو با اولاف شولز صدر اعظم آلمان راه‌های حل را جستجو کند. اردوی اوکراین با نشر اعلامیه گفت که از آغاز جنگ در این کشور 450 تانک روسیه و حدود 1450 موتر زرهی، 93 تیاره جنگی و 112 هلیکوپتر روسی منهدم شده است. صحت این ادعاها را نمیتوان تایید کرد، اما بنابر گزارش شبکه خبری CNN آمریکا، پیش از این برآوردهای ایالات متحده و ناتو حاکی از آن بود که در صورت آغاز جنگ در اوکراین این نبرد بین 3000 تا 10000 نفر تلفات در میان نیروهای روسیه بر جا خواهد گذاشت. اوکراین میگوید که منتظر دریافت درخواست مقامات روسیه برای بازگرداندن اجساد کشته شدگان است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. آفکام یا سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا روز جمعه مجوز شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه را لغو کرد. این نهاد گفت که این تصمیم در جریان 29 تحقیق در حال انجام در مورد بی‌طرفی اخبار و پوشش خبری آرتی از تهاجم روسیه به اوکراین اتخاذ شده است. آفکام قبلا آرتی را به دلیل نقص بی‌طرفی در گذشته $263,000 جریمه کرده بود. ممنوعیت این مجوز باعث نگرانی از اقدامات تلافی جویانه کرملین علیه تلویزیون های بریتانیایی از جمله بی بی سی و اسکای نیوز شده است که هنوز در روسیه فعال می باشند. و آخرین خبر، سخنگوی سازمان جهانی صحت روز جمعه با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان گفت که پایان این همگیری بسیار دور است. مارگریت هرس در پاسخ به سوال خبرنگاری در ژنو در مورد زمان پایان همگیری گفت که ما فعلا در میانه همگیری هستیم. چین در حال حاضر بزرگترین موج موارد کووید 19 خود را از زمان شیوع آن در ووهان تجربه می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد موارد محلی کووید 19 در چین در سال جاری بیشتر از موارد ثبت شده در تمام سال 2021 بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیز او کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
به هم ستړي مشي. مجددی سب ګران سب د خبرونه په تیره برخه کې په افغانستان کې د جرنالستانو په اړه د سروي او په هغه سروي کې د ستونزو په اړه خبرې وکړلې. یو ستونزه چې دوی ورته دوی یاد کړه هغه د جرنالستانو د سانسور په اړه ده. پوښتنه ده چې په افغانستان کې اوس مهال دغه سانسور څومره جدي دی؟ مجددی سب اورې تاسو زماږه ګران سپ تاسو ته برا شو مجددی سپ فکر کوم چې لاین کې مشکل ده. دغه سانسور چې تاسو وختي یادونه وکړه د څومره جدي ده په افغانستان کې؟
ارچوال سپ لومړی اجازه راکړئ موږ د نظر پوښتنې هغه ارقام هم تاسو سره شریک کړو. موږ نظر پوښتنې پایله دا وښودله پایلې چې په افغانستان کې اغه نظر پوښتنه کې چې خلکو غدون کړای وو د خصوصا د رسنۍ او کارکونکو خبريالانو نوی سلنه سانسور شته. یعنی په دې بیلابیلو کټګوریو کې دي، مثلا شپږ څلوېښت سلنه د نظر پوښتنې غدونوالو ویلي چې وو په افغانستان کې سانسور شته، څلور څلوېښت سلنه نور ویلي چې په بشپړ ډول سانسور دی، درې سلنه بیا ویلي چې نه سانسور نشته، او وسلن ویلی چې مخالف لري. یعنی د دې پښتنه سره چې مونږ کړي وا په نظر پښتنه کې د دې مخالفت لري د موضوع سره. یعنی سانسور په اوډول باندې ویلی چې به خبري غوښني خو دلی په اوډول
صحیح
کې کوم
ښه
تاسو پښتنه درځم
مهرباني.
سانسور هغه مسله ده چې موجود وي او همدا اوسنۍ وضعیت همدا شي دوام وکړي، موږ باور لرو چې په افغانستان کې به اوسنۍ کوم رسنیز فعالیت چې کیږي دا به نور هم ښکته خواته ځي.
راځو په داینده پر راتلونکي باندې خبرې کوو. خو دا سانسور خو مختلف ډولونه دي. ځینې سانسور دسی چې یو خبر یا یو مطلب نشر شي داغې نه وروسته دوباره سانسور کوي، یو د نشر کېدو نه مخکې سانسوري. آیا تاسو دغه رقم کوم معلومات لري چې دا اوسنۍ سانسور چې تاسو ویل چې موجود دی دا څه ډول دی؟
دواړه ډولونه په دې کې دي، خصوصا په ولایتو کې نشر مخکې سانسور ډېر دی. په مرکز کې یوه تازه پیښه همدا د ترونیز مسله ده چې وروسته له نشر نه سانسور مسله رامنځته کېږي، پریډلیټ شو هغه مسله. یعنی هغه څه چې دوی نشر شوي وو نشر کړي وو، او داسې ډېر موارد شته چې سانسور شوي دي. یو بله مسله غواړم ورته اشاره وکړم، هغه دا ده چې دغه ناسم وضعیت رسنۍ خبریال د رسنۍ نور کارکونکي مسؤلین دي ته مجبور کړي چې خپل پر ځان باندې سانسور ولګوي، پرته له دې چې څوک ورته وایي چې دا شی نشر کړه دا مه نشروه. یعنی کله چې چاپېریال برابر نه وي، کله چې ذهنیت جوړ نه وي د رسنیز فعالیت لپاره، واضح ده چې کاغذدار وي کاغذ هر بل مسله وي فشار وي پر ځان باندې سانسور لګوي. یعنی دغه چې خود سانسوري ورته وایي دا هم دغه دوه ډولو سانسور تر څنګ دا یو جدي مسله ده چې رسنۍ اوس په افغانستان کې پر ځان باندې دا سانسور لګولی په خپله.
مننه.
خب آقای مجددی آواز ما را مشنوین؟ خب آقای مجدد، شما در مورد سانسور قبل از نشر چی گفتنی دارید و همچنان ای که چقدر نظر به قانون یا قانون امی قانون رسانه های آزاد افغانستان در این مورد چی گفته؟ در این قانون چی ذکر شده در مورد سانسور؟
در مورد سانسور قانون رسانه های مدنی افغانستان بعض مورد ممنوعه را داره که او مسائل منافع ملی و تمامیت عزیزی و مسائل ارزش های دینی و سنت ها و این مسائل در نظر گرفته که چیزی را که ما امروز به او مواجه استیم با این مسائل زیاد با مسائل قانون رسانه های همگانی و ممانعت که از سبب قانون رسانه های همگانی با او بر مخواه خوصاً در این بایلی که در مسائل اخبار و گزارشات که آقای گران از یاد کردن در مرکز و ولایات اصلاً اینطور موارد که خلاف قانون باشه او بحث در او وجود نداره. بس مسائل سریال ها، برنامه های تفریحی و برنامه های اجتماعی را که داره آل بر اساس همو قوانین رسانه ها مطرح میکنن، مگر در قسمت خبر و گزارشاتی که ما با مشکل مواجه هستیم، با سانسور مواجه هستیم، این در موردی که امروز اتفاق میفته مطابق با قانون رسانه افغانستان قانون رسانه همگانی نیست. مثلا همونطوره که آقای گران از پیش سانسوری ولایات یاد کردن که یک تعداد از ریاست های اطلاعات فرهنگ اخبار و گزارش رسانه ها را قبل از اینکه نشه فرانس و بعد از تایید ریاست های وزارت اطلاعات فرهنگ اکسینا داشت که در روزای اخیر که در او بعد رهنمودای برای ریاست های اطلاعات فرهنگ دادن و میگن که این موانع از بین برداشته میشه، مگر تا حال وضعیت وجود داره.
تشکر.
و در قسمت خودسانسوری هم این چیز ما در قانون رسانه ها وجود از مسائل ممنوعه موارد ممنوعه نداره. این چیزه که در خبر و گزارش و او خبرنگار از ترس از این که با مشکل مواجه نشه بعض مسائل مجبور میشه که از نشرش خودداری کنه، این موارد است که متاسفانه پیش آمده.
تشکر مجددی سب. مجددی سب دیر از یه تمنه ده ایوه بلی پختنی تبره شو ایوه بلی موضوع چی دیر دندخنی ورل ده او پا دقا سروی کم پی بحث شوه ده اغا ده مسئولیت نه احساس ده گران سب ویل چی پا دقا سروی که ویل شوی ده چی جورنالیستان ده مسئولیت احساس نکوی دی چی دقا ده مسئولیت احساس نکوی دی چی ده کم خطرون احساس کوی دقا خطرون دوی که کم طرف متوجه دی؟ فکر کوم مجددی سب تلیفون قطع شو. گران سب تاسو تبره شو که دغه سوال ته ځواب وای.
مونږ چې څومره له خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره مخ کې وویل چې خود سانسوري د همدغه ځاني نه خوندیتوب له کبله رامنځته شوې ده، یعنی دوی کله چې احساس د مسؤلیت ونه کړي طبعا لومړی دا مسله راځي، وروسته خود سانسوري راځي، یعنی د خود سانسوري لامل همدا دی. نو دا واضح ده چې ډېره برخه ممکن ځینې نور آباد هم ولري، ولې ډېره برخه یې د متاسفانه د اوسني حکومت له لوري، یعنی په یو ډول باندې یو ډار شته، یعنی کله چې د یو خبریال مخه نیول کېږي، کله چې یو ویاند یوازې د یو خبر پر لوستلو باندې نیول کېږي، کله چې ځینې نور مسایل دي چې هغه په قانون کې واضح دي او ډېرې اسانه لاره یې همدا ده چې هماغه قانون د اطلاعات فرهنګ نشراتي معین ذبیح الله مجاهد خپله څه مو د مخکې وویل چې خوانی د رسنیو قانون نافذ دی.
ګران صاحب ډېره زیاته مننه. همدغه حلر او دې مسایلو باندې وروسته بحث کوو. مجددي صاحب تاسو ته براشو. مجددي صاحب، په افغانستان کې د ژورنالیستانو یو شکایت د معلوماتو ته د نه لاسرسي و، دغه موضوع څومره جدي ده؟ فکر کوم مجددی صاحب ټلیفون لاین خراب دی. مجددی صاحب که تاسو موقعیت تلک تغییر ورکی، ګران صاحب تاسو ته براشو مهرباني وکړئ.
مخامخ دی اکثرا وایندیان یا خپل ادارې نه کیدای شي زیات معلومات ونه لري، یا هم د رسنیو سره چې څومره ضرورت د تجربه ولري با رسنیو سره څومره روابط وساتي هغه څه نه دي. خصوصا د تحقیقي راپورونو کې اصلا دغه همکاري وجود نه لري، موک تحقیقاتی راپورونه نلرو او دا استونزه شته دی او ډیر جدي استونزه دی، خصوصا ولایاتو کې اطلاعات فرهنګ ریاستونه یو همکاري لري خبریالانو رسنو سره، مګر اکثر ولایاتو کې دغه همکاري نشته، دا امکانات خبریالانو او رسنو ته نه ورکول کیږي، نو دا استونزه دی د اکثر ولایاتو کې دی.
مننه.
خب آقای مجددی، ایره من هم از شما میپرسم، خب یورش طالبا بر خبرنگارا و بازداشت خبرنگارا صورت میگیره، گزارش ها هست و شاهدش هم هستن اکنون در افغانستان، طالبا از توسط جامعه جهانی شناخته نشدن به رسمیت، آیا به نظر شما این دستگیری ها یک عمل انتقامی است تا به جهان طالبا نشان به تمام خشم خدا نظر به خاطر می به رسمیت شناختن نشدنشان؟
متاسفانه او کسایی که به اهمیت از این موضوع می دانند مثل وزارت اطلاعات فرهنگ و بخشای دیگر سیاسی و باور ما است که با این روند زیاد، گرچه تو ما از زبانشان نشنیدیم مگر از وضعیت همونطور معلوم میشه که زیاد خوشبین به این روند نباشند و این یک تاثیر منفی اگیره به این روند به رسمیت شناختنشان درد میکنن و میدانن و خوشبین به این هستن که فضای خوب برای کار رسانه‌ای مهیا شد و خصوصا در بخش نقد و در بخش انتقاداتی که صورت میگیره. ما بار بار از مسئولی شده که میگن که هر جای انتقاد باشه اصلاح یعنی هر اگر و رسمان باشه از جرسی نقطه افغانستان ما وضعیت آگاهی پیدا نمی کنیم. این رسمه ها و خبر نمیستن که ما را از بسیاری از خبرها از حارت و وضعیت آگاه شدن بیشتر ما وقتی که با امت ما شکلات خبرنگارا و رسانه همه وقتش با که در مسائل سیاسی و درک بالا سیاسی دارن ماز گرفتیم، احساس کردیم که ما هم تقدار از این وضعیت.
تشکر مجددی سب. گران سب، یوه موضوع تاسو تا اشارم وکرلا او دغسی پا دی بارک دیر خبرونم رازی اغد د رسنو یو مالی ستونزې دي، تاسو د ژورنالیستانو مالی ستونزو ته اشاره وکړو. موږ داسې خبرونه هم ترلاسه کړي دي چې په خوا چې هغه سوداګریز اعلانونه رسنو ته ورکول کېدل یا ځینې مرسته کوونکو ادارو د دې سمرستې کولې هغه اوس نشته، نو په دغسې حالت کې چې دغه اعلانونه هم نشته مرسته هم نشته، رسنۍ خپل لګښت د کوم ځای نه ترلاسه کوي؟
اوس نه تنها مخکې ما هدف دا و چې خبریالان او په ټوله کې رسنیو کارکوونکي او رسنۍ خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دغه رسنۍ چې فعالیت یې پریښیدم یو ستر لامل یې همدا اقتصادي ستونزې دي. هغه رسنۍ چې خپل بودیجه له مخکې نه یعنی د تیر حکومت په دوره کې او له هغه مخکې کلونه درلوده یوازې په همغه باندې بسنه کوي او خپل ځان په ډېر ټیټه کچه باندې غواړي چې خپلې مالي ستونزې ورځنۍ حل کړي، خو هغه رسنیو چې بودیجه نه لري هغوی اعلانات درلودل، اوس اعلانات نشته. ولایت کې مثلا دا محدودیت هم شته چې واضح ورته ویل کېږي چې تاسو د ښځو په غږ باندې اعلان خپور نه کړئ، یعنی دا یوه بله ستونزه ده. اعلانات نشته، نور فند نشته چې رسنیو سره مخکې به څومره کومک کېده، مالي هغه اوس نشته. یعنی په ټوله کې رسنۍ له یو سخت حالت سره مخ دي، او که چیرې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي زموږ باور دا دی چې راتلونکي یو کال پورې به ګڼ شمېر نورې رسنۍ هم خپل فعالیت ودروي.
ډیر زیاته مننه ګران صاحب. تاسو دا د ښځو ستونزو ته اشاره وکړله، ښځینه جورنالیستانو یو خاص شمیر د قابل احساس شمیر په خوا په افغانستان کې په رسنیو کې کار کاوه، خو اوس چې په ښځو باندې دغه محدودیتونه وضع شوي دي، په رسنیو کې د دې شمیر څومره کم شوی دی دغه محدودیتونو له امله؟
په مرکز کې نسبتا ډیر نه دی کم شوی، خو په ولایتو کې دا ستونزه ډیره جدي ده. یو بیلګه زه غواړم ووایم چې هلمند ولایت د مخکې لسګونه ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کار کوو. زه خپله د یو رسنۍ د خبر مدیر یم. مونږ تیره اونۍ یو راپور له هلمند درلود چې هیڅ ښځینه کارکوونکي چې هغه په رسنۍ یا خبریاله په رسنۍ کې کار نه کوي، یعنی هیڅ نشته مخکې لسګونه وي. دا یو بیلګه دی هلمند، او په ځین نور ولایتو کې ورته مسله ده. یعنی همدا محدودیتونه، همدا اقتصادي وضعیت دې لامل شوی دی چې نه یوازې په ښځینهو باندې، په نارینهو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، او همدا لامل دی چې 2500 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ارچوال صاحب، ما مخکې خپله ستونزه تاسو ته ویلي وه، اجازه راکړئ یو دوه درې نور موضوعاتو ته همدا اوس اشاره وکړم.
ښه، مهرباني ګران صاحب، د موقع نه په فرصت باندې زه فکر کوم چې مهمه به دا چې تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې که چېرته حالت دغه رقم دوام وکړي حل لاره څه شی دی او څه پېښېدونکي دي.
یو وړم دوه درې موضوعات د حل لارې په توګه وړاندې کړم. یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ لپاره باید د حکومت له لوري، نه د اوسني حکومت له لوري، یو اراده باید رامنځته شي، یعنی په رسنۍ په افغانستان کې باید فعالیت وکړي او دوی له دې سره ستونزه نه لري او عملا په عملي ډول باندې د دې لپاره کار وکړي. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې د ټولیزو رسنیو د قانون سره له دې چې دوی ویلي چې دا نافذ دی، دغه تطبیق نه په دغه قانون په اساس باندې د رسنیو د تخطي کمیسیون باید رامنځته شي، څو دغه ډول وضعیت نه مخه ونیول شي چې ځینې پېښې موږ تاسو شاهدان یو. بله مسله چې د رسنیو لپاره ډېره مهمه ده او خام مواد د رسنیو برابروي، هغه دا ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې باید حکومت هڅه وکړي، او په دې برخه کې په ټولو اداراتو کې نه یوازې هغه مسؤل کسان وګماري، د دې تر څنګ هغوی ته ووایي چې رسنیو سره همکاري وکړي. موږ داسې راپورونه هم ځینې وخت لرو چې یوه اونۍ ورته په تمه یو، د یوې ادارې یو نظر نشو اخیستلی، او بالاخره دې ته مجبوریږو چې له توازن پرته هغه نشر کړو. یعنی دغه یو ځینې راپورونه حتی مسکو هیڅ نشر نه کړو. د حکومت اراده د قانون نافذېدل، د کمیسیون جوړېدل او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کېدل او د کمیسیون جوړېدل دا یوازینۍ حل لاره ده چې کولی شي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت ته د لارې هوارولو لپاره موثر تمام شي.
ډیر زیاته مننه مجددی صاحب. په خوا پر رسنیو کې ځینې تفریحي پروګرامونه او چې یو غټه پیسدي تفریحي پروګرامونه هم په ولایتو کې او هم په کابل کې په تلویزیون او رادیوګانو کې خبرېدل، دغه ډول پروګرامونه اوس هم شته دي او کني نو په د دې په ایواز باندې څه شي نشریږي؟
بعد زیاد که اگر پروگرامون پا یا بل بنا بنده اختریزی لکه تلو موبی که یا استه کارون شده اگوی امکانات هم خده او یا استه تفریزی برنامه دیزتا پا یا مخلا یا دا اوس وکلې دې ښه هغه له اوب ته کې د نور ماګر هغه یو څه د دې ته یو پلان باندې چې د فعالیت د کومه ولا ته چې د دې د دا چې د دې چې سیستم کې برنامه یې لګښت لري چې متاسفانه نه هغه لګښت اوس نه لري.
ښه
ام دغه څه چې اوس هم رامنځته شوی سریالونو پر سر څه د پردې د رسنیو دا قانت نه لري چې په خپله برنامې ولري. نو د همدې له امله ځینې ولایتو ځینې مرکز څه ناڅه دغه پیدا شوی دی دا امکانات بیخی کم دی نو آلتا زیاد امکانات دیده میشته چه آقای نور حقیقی که نوی لارخونه وقت شویده دی آقا پر اساس نور
څه بدل تولیدي. ښه تاسو مجددي سبد جورنالیستانو د پد بنسټونو غړي وای کله چې تاسو د چارواکو سره خبرې کوي د دې خبرګون سي دغه مسایل په اړه کې
هغه ټول تاکید کوم چې سبایا چې هغه لارښوونه چې د مسعود امارات له خوا د سنوي تورکول کیږي دا مغو پرمبنا تفریحی اجتماعی برنامه ولری خو مگر هغه کې د چا توهین او تحقیر نه وي سپکاوی نه وي او پکې اسلامي عنعنات په نظر کې ونیسي د افغانستان کلتور او فرهنګ په نظر کې ونیسي چې ګرچې دغه موضوع خو مخکې هم و چې پکې نه و مگر بیا هم اگر کارکون که چه در تفریحی کارونو که برنامو که کار کول اگر بیر ویره ترم مخوخ دیم اگر سه چه مخ که مبتب سراو که چه خودسانسوری نو اکثرا ایریگی که دست نشه چه مبتب اگر تفریحی برنامو که سه اوایو چه اگر بیا د دې لامل شي چې موږ
اوکې مجددي ببخشه
زه فکر کوم چې وخت شي او دا تاسو څخه سمڅ کاور کې او نه دا برخه اون کې دا نه د سیستم سره آی آر کی دا یو وخت پورې
بله در تازه ترین مورد استخبارات ریاست استخبارات طالبا در توییت خود نوشته کردن آقای مجددی که اونا در روشنایی اسلام و حدود شریعت با آزادی بیان متحد هستن و به کسی اجازه نمیتن که با استفاده از نام‌های مختلف مقدسات و ارزش‌های اسلامی را زیر پا کنن. خب آقای مجددی در دقایق اخیر برنامه هستیم، پس با وضعیتی که در این صحبت ها رویش صورت گرفته از روی رسانه و خبرنگارا در افغانستان، این وضعیت چگونه با وجود ای که خب حالت افغانستان به همه معلوم است، این وضعیت خبرنگار و رسانه های افغانستان چی تصویر از افغانستان در بیرون جهان نشان خواهد بده به نظر شما؟
بله ما تویت اشتر خاندم او تویت بیشتر برنگرده با امین اسفل سیریان ها اسفل ها که بیشتر سرش مشکلات خیلی بیشتر سرگرد مگر تک فانه بازداشت امین همکارای ما داخر هیچ ربطی در از اون مسائل نداشته چون یکی یا بیشتر و عموم مواد ممنوعه قانون رسانه های همگانی تاکید دارن. خب تاثیر ما بارها وقتی که این مسائل مطرح شده
بله. آقای مجددی جهان سپاس، در برنامه بعدی حتما امرای شما صحبت میکنیم. وقت برنامه به پایان رسید، در برنامه های بعدی امرای شما صحبت های خواهیم داشت. تشکر از اینکه به برنامه آمدین جهان سپاس، و شنونده های محترم شما هم تشکر که شنونده برنامه ما تا این لحظه بودین.